برنامه یاری نمیکنه. انشالله در برنامه های آینده رویش بحث خواهیم کرد. تا برنامه هفته آینده خداوند نگهدار. اکرام الله اکرام در خدمت شماست.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د ماځګر څلور بجې شپې په یو بل یو ساعت خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ هر کله کو په دې هله چې روغ وسیاوري چې د افغان ولسمشر غنی د هم مرستيال د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د احتمالي لاسلیک وړاندې وایي کده هوکړه د امارتي یا هم استبدادي نظام دراتلو لامل شي جګړه به ورسره لا زیاته شي. په دې خبرونه کې نوم طالب هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. د فاریاب ولایت په اندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي دي. ملي امنیت په تیره یوه میاشت کې په پلازمینه کابل کې د تروریستي فعالیتونو په تور د لسګونه کسانو د نیولو خبر ورکوي او د څه باندې لسو هیوادونو استازي د لیبیا د کړکیچ د ختمولو پر لارو چارو د بحث لپاره نن په برلین کې راټول شوي دي. بشپړ خبرونه. د فاریاب ولایت په اندخوی ولسوالۍ کې تیره شپه د یوې کورنۍ شپږ غړي د وسلوالو په برید کې ووژل شول. د 209 شاهین قلوردو ویاندوی د اندخوی ولسوالۍ په خانه قاسمه کې دا برید طالبانو کړی دی. حنیف رضایی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې پر عواملو رڼا واچوله.
امی آدم قبلا دامادش در صفوف طالبا بودن و ای بالاخره
د سړی زوم مخکې د طالبانو پلیکو کې وو خو له طالبانو بیل شو او عادي ژوند یې پیل کړ. له بعد مرغه طالب وسلوالو تیره شپه د ده او د ده د خسر پر کور برید وکړ او د فاجعه رامنځته کړه. د شاهین قلوردو ویان وایي چې د پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ښاغلي رضایی په وینا یوه ښځه او یو ماشوم هم په دې برید کې ټپیان شوي دي. د ملي امنیت ریاست وایي په تیره یوه میاشت کې په پلازمینه کابل کې د تروریستي فعالیتونو وسلوالو غلاو اختطاف او د مخدرو موادو د قاچاق په تور شپږ اویا کسان نیولې دي. د ملي امنیت ادارې په یوه خبرپاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي دي په دې ډله کې د سمیالله په مشرۍ د طالبانو د ماین جوړونکو یوه پنځه کسیزه ډله هم له دې سبز ولسوالۍ څخه نیول شوې. په خبر پانه کې راغلی چې د ډلې د سبز ولسوالۍ په ځینو سیمو کې یو شمیر پوځي او ملکی موټر په ماینونو الوزولې دي. خبر پانه زیاتوي چې د عملیات د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې شوي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په مومندرې ولسوالۍ کې نه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وښتې ده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور سخت ټپیان دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په مومندرې ولسوالۍ کې د عملیاتو له پای ته رسېدو وروسته به په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په مقصد امنیتي پوستې هم جوړې شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ترکیه متحده ایالاتو او روسیې په ګډون د څه باندې لسو هیوادونو استازي د لیبیا د کړکیچ د ختمولو پر لارو چارو د بحث لپاره د جرمني په پلازمینه برلین کې راټول شوي دي. د لیبیا جګړې دا ویره رامنځته کړې چې دا کړکیچ هم ښایي د سوریې د جګړې په څیر د کډوالو د یوې نوې څپې باعث شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیه، فرانسې او روسیې د ولسمشرانو او څو نورو هیوادونو د مشرانو کوربنه ده. د ملګرو ملتونو په نوښت دا غونډه به هڅه وکړي چې د نړۍ لویو قدرتونو ته قناعت ورکړي څو د سرتیرو، وسلو او مالی سرچینو په استولو سره د لیبیا د جګړې اور ته لمن ونه وهي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان برلین ته له روانېدو مخکې نن په استانبول کې د دې غونډې د اهمیت په اړه خبریالانو ته وویل:
برلین زیروسین اتشکیسین تحکیمی
موږ د برلین سرمشریزې ته د اوربان د ټینګښت او سیاسي حل ته د رسیدو د مهم ګام په سترګه ګورو. دا نوې ټوکېدلې هیلې اوربان او د برلین سرمشریزه باید د وینو او ګډوډۍ د سوداګرو د هرس قرباني نشي. د برلین د غونډې تنظیمونکي هیله مندي چې ښکېل لوري به یو ثابت اوربان ته غاړه کېږدي او ژمنه به وکړي چې د تیلو د لویو زیرمو په دې لرونکي هیواد کې د تاوتریخوالي اور ته لمن ونه وهی تمه ده چې په دې غونډه کې په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د پیژندل شوی رسمي حکومت مشر او په توبروک ښار کې دیره د لیبیا د ملي پوځ په نوم د خپل سری یاغي ډلې مشر خلیفه هفتر هم ګډون وکړي. د ایران د پارلمان مشر وایي که اروپایي هیوادونه د 2015 کال د اټومي موافقې په برخه کې کوم غیر عادلانه چلند وکړي نو تهران به د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره همکاري بند کړي. برتانیا، فرانسې او جرمني تیره اونۍ د یو نوي بهیر په پیلولو سره پر تهران تور ولګاوه چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په برخه کې د اټومي موافقې شرایط یې نه دي مراعت کړي، خو په ځواب کې تهران پر دې هیوادونو تور لګولی چې د امریکا لخوا د لګول شویو بندیزونو پر وړاندې غبرګون ونښود. ایران دولتی خبری آژانس د پارلمان د مشر علی لاریجانی له قوله راپور کلی کې هغه څه چې د دریو اروپایي هیوادونو د ایران د اټومي لانجې په برخه کې وکړل خوشینون کې دي. د زیاتوي ک اروپایي هیوادونه په هر دلیل د اټومي موافقې له ودیر شوې ماده په غیر عادلانه ډول کار وخلی نو ایران به هم د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې IAEA سره همکاري بند کړي. د ایران اټومي موافقه وروسته له هغه سخت زیانمنه شوه چې په 2013 کال کې امریکا ترې ووتله، خو برتانیا، جرمني او فرانسه ټینګار کوي چې له هم دې موافقې ته ژمن دي. ایران هم د 2019 کال له مې میاشتې راهیسې د امریکا له بندیزونو وروسته په دې موافقه کې له خپلو کړو ژمنو پرله پسې په شا شوی دی.
موږ غلازادي رادیو نو ورو درنو دوستانو احمد تکلو چې د افغانستان سیمه نړۍ د مهم خبرونه یو وړاندې کړل. دا نور موضوعات زموږ پر ویب سټ هر وخت یو غوړې لوستلې او کتلې شي په دمو ده زادي رادیو ټکی کوم. وړاندې اورئ چې د ولسمشر غنی د هم مرستیال د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د احتمالي لاسلیک نه وړاندې وایي که دا هوکړه د اماراتي یا هم استبدادي نظام د راتلو لامل شي جګړه به ورسره لا زیاته شي.
توافق بر نظام اماراتی یا هر نوع نظامی که از آن صدای پای دیکتاتوری و استبداد
پیوبل رپورٹ کیا اور چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن وايي چې تر اوسه له دوی سره د استناب غوښتنې سلور زره وسو قضیه ثبت شوی.
حدود 4700 استناب خواهی درج شده، شاید در حال تغییر باشه به خاطر اینکه گفته شد یک از ولایت ها ابلاغ روز پنجشنبه.
د به هم وره چې په اورزګان کې زکونکو او فعالان وايي د غلطه خصوصي کورسونه معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي.
موږ یعنی هغه مصارف چې موږ ورکو هغه هم ډیر دي او درس یې داسې په کم اندازه باندې دي، په کمه کچه باندې دي تلتور کوي. بس مازي سي هغه ورځ ده په تیری هغه
د هم ورې چې د ایران یو چارواکي خبرداري ورکړ که اروپایي قدرتونه همکاري ونه کړي ایران به هم د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري له سره غور وکړي. د روانې خبرونې د همنې مایې دوه نیزو پروګرامونو د انصاف پلټ کې او ورکو شوی او عزیزانو ته ځنګړي شوی دا به هم را سره اوري. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هم مرستیال سرور دانش د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د احتمالي لاسلیک نه وړاندې وایي که دا هوکړه د اماراتي یا هم استبدادي نظام د راتلو لامل شي جګړه به ورسره لا زیاته شي. سرور دانش په کابل کې د یوې غونډې په څنډه کې په غیر مستقیم ډول نیوکه وکړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت څنډې ته کړل شوی دی. هغه زیاته کړه اوربان او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په افغانستان کې د سولې د دوی وازنی حلاره ده. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د شپې ورځې چې وسوال طالبان له امریکا سره د سولې د هوکړې د لاسلیک د څرنګوالي په موضوع غږیږي د افغان حکومت اندېښنې هم مخ پر راپورته کیدو دي. د ولسمشر غنی دویم رسیال سرور دانش ته یک شنبه په ورځ په کابل کې وی غونډه په خبرو کې د حق هوکړې د خطرونو په اړه خبرداري ورکړ چې د هر ډول استبدادي نظام درامسته کیدلو لامل ګرځي.
توافق بر نظام
اماراتي هم بل هر ډول نظام چې له حقې د دیکتاتوري او استبداد غونه پورته شي تر خوې د بشر حقونه نقض شي دا ډول نظام نه یوازې د چ په افغانستان کې سولې نشي راوستلای بلکې جګړې ته به نور نمونه او لا شدت ورکړي.
د ولسمشر د دویم رسیال لقوله د افغانستان حکومت او بنسټونه له طالبانو سره د روانو خبرو په برخه کې څنډې ته وړل شوې دي. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک کیږي یو ښه حرکت دی، مګر د جګړې اصلي اړخ د افغانستان خلک او حکومت دی. خو تر اوسه حکومت، خلک، سیاسي ډلې، مدني ټولنې او نور په یو ډول حاشیه تکل شوي دي. په داسې یو حالت کې د سولې راتلل په هغه ډول چې افغانستان او خلک یې ترې تعریف کوي ممکنه نه ده. جمهوریت، بشری حقوق، ټاکنې، د بیان ازادي، د خزو او لګکیو ازادي هغه ټکي دي چې د خاغلی دانش لقوله د سولې خبرو کې باید ترملا تړ وشي. د ولسمشر غنی دویم رسیال په دې غونډه کې د سولې په اړه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو طرحې ته په اشاره سره وایي دا طرحه په داسې حال چې مبهمه ده د واقعي سولې څخه د تیښتې او په اصل کې د خلکو او نړیوالې ټولنې ته د دوکې ورکولو یوه وسیله ده. خو پښتنه داره چې د اماراتي نظام پر سر د احتمالي هوکړې څخه اندېښنه له کوم ځای سرچینه اخلي. آیا په افغانستان کې د طالبانو د اماراتي نظام د بیا راتلو احتمال شته؟ د ملي دفاع وزارت په خانم رسیال او سیاسي شنونکو تمیم آسی وای اسلامي اماراتي نظام د نړیوالې ټولنې او افغانانو لپاره د منلو نه دی. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د کیدونکو هوکړې پر وړاندې د حکومت مان ورګړي
هغه منورونو دوام دی چې وړاندې سلام رحیم او مرلا سالی کړی دي. دوی غواړي چې ښکاره کړي چې د افغانستان حکومت د خلیلزاد له کیدونکو هوکړې خوښ نه دي او د تاوتریخوالي د کمیدو له طرحې هرکلی نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیل دی چې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د دې ډلې د طرحې په اړه وضاحت ورکړي په خپل ټویټر پاڼه ولیکل. د دې ډلې سیاسي استازو د سولې د هوکړې د لاسلیک د څرنګوالي پر موضوع له ښاغلي خلیلزاد سره د خبرو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو طالبان په تمه دي چې ژر به د امریکا او د دوی ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. امید زهیر مل، آزادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم له سولې ورخوا د انتخاباتو پر لور د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه له دوی سره د استناف غوښتنې 4,500 قضیې ثبت شوي. دغه کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی نن خبریالانو ته وویل ممکن دغه شمیره نوره هم لوړه شي. بلخوا پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه که څه هم د عدالت په پلي کېدو ټینګار کوي، خو وایي چې په دغه مرحله کې په ډیر شمیر سره د قضیو ثبت د ټاکنو وروستۍ پایلې نورې هم ځنډنې کوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د استناف غوښتنې ډیری قضیې په غیر بایومیټریک توپیري شکمنو او له وخت مخکې رایو په اړه ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د استناف غوښتنې په مرحله کې له دوی سره له 4,500 زیات اعتراضونه ثبت شوي چې ممکن کچه یې نوره هم لوړه شي.
حدود 4,700 استناف خواهی درج شده.
د 4,500 په شاوخوا کې د استناف غوښتنې قضیه ثبت شوي. دا د بدلون په حال کې دي، ځکه چې ولایت ابلاغ د پنجشنبې په ورځ ورکړي. احتمال شته په یاد ولایت کې استناف غوښتنه هم وشي. د قضیې د درې ټاکنیزو ټیمونو ثبات او پالنی دولت جوړونکې او سوله و اسلامي عدالت لوري ثبت شوې دي.
سوله عدالت اسلامي
کغله الیاس زیاتوي چې د استناف غوښتنې ډېرې قضیه د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم له لوري ثبت شوې دي. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون له لوري د استناف غوښتنې درې ورځنۍ مرحله د تیرې چهارشنبې په ورځ پیل شوې او پرون شنبه تمامه سوه. خو د کمیسیون د مسؤلینو د وینا پر بنسټ چې یو شمېر ولایتونو ته ابلاغ نه وخت رسیدلی او دا بهیر لا نه دی بشپړ شوی، د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د دغو قضیو د ډلبندۍ لړۍ پیل شوې چې په دوو ورځو کې به بشپړ شي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې تیر ورځې د 15,000 هغه محلونو چې د بیا شمېرنې پریکړه سوی ده معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارل شوی دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د 19 ولایتونو معلومات له دوی سره شریک کړي، خو دغه کمیسیون په خبره چې ستونزې درلودې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات
پرون یې د 19 ولایتونو معلومات شریک کړي دي، اما دغه مشکلات زیات وو.
په ورته وخت کې که څه هم د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه د استناف غوښتنې په مرحله کې د انتخاباتي ټکټونو لخوا د ګڼو قضیو ثبت اندېښمن کړي، خو بیا هم پر عدالت ټینګار کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید
زه هیله من یو چې د انتخاباتي شکایتونو مرکزی کمیسیون د کم وخت کې دومره قضیو په اړه فیصله وکړي. دا زیات وخت اړتیا لري چې د پایلو په اعلان کې ځنډ راولي.
د افغانستان ولسمشیز ټاکنې په تیر میزان میاشت کې وسوي، خو د ټاکنیزو کړکیچونو له امله تر اوسه هم ټاکنیز کمیسیونونه نه دي توانېدلي چې د وروستیو پایلو اعلان ته ورسیږي.
سمغه غل ازادي رادیو ناورې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وايي په تیر 2019 میلادي کال کې په ټول هیواد کې څلويخت رسنۍ د مالی او امنیتی سنځل عمله تړل شوې دي. د دې کمیټې مسؤلین د خپل کلنی راپور په خبرولو سره وايي چې د 2013 کال په پرتله په 2019 کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 14% کمواله راغله، خو افغان خبريالانو اوس هم د خپل کار پر وړاندې ځان خوندي نه احساسوي. خاطر پردیس لنور جزئیات سره.
2019 په افغانستان کې د لسګونو رسنیو د تړل کېدو کال. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د یک شنبه پورز د خپل کلنی راپور د شریکولو پر مهال خبريالانو ته ویل چې په تیر میلادي کال کې څلويخ رسنۍ د امنیتي او مالی ستونزو له امله تړلې شوې. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي د راپور د جزئیاتو د شریکولو پر مهال ویل اوس هم تاوتریخوالی د افغان خبريالانو پر وړاندې یو جدي ستونزه ده.
په 2019 کال کې د رسنۍ او خبريالانو په ضد تاوتریخوالی سطح 14% ټیټ شوې ده، او دا د خوشحالی ځای ده. مګر اوس هم دا امر چې موجود ده ډیر جدي ده، او په 2019 کال کې موږ په افغانستان کې څلوېخت رسنۍ تلل شوې ده او 15 رسنۍ نوې پرانستل شوې ده.
د ښاغلي شریف په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت شوې چې د وژنو، ټپې کېدو، يرغمل کېدو، ګواښونو او لنډمهاله نیونو ډولونه پکې شامل دي. نوموړی وایي په 115 ثبت شوې پیښو کې 15 د وژنې او 13 د ټپې کېدو او نور یې د تاوتریخوالي د نورو ډولونو پیښې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کمیټې د راپور پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې 18 خبريالانو او د رسنیو کارکونکو و وژل شول. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس وای په 2019 کال کې دوه خبريالان د طالبان لخوا، یوې د داعش ډلې او د نورې د زورواکو لخوا وژل شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل کلنی راپور کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي درا کمیدو خبره کوي، خو یو شمېر افغان خبريالان اوس هم روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دوه تن افغان خبريالان وسیم وصال او جاوید ارزومن
کا وګورو په دې ورستیو کې د خبريالانو لپاره ډېر زیات ستونزې رامنځته شوې، بل خصوص په 2019 میلادي کال کې. خو خبر اعلان هم ډیر اندېښمن شوې دي، د ځان پر وړاندې هیڅ مسون مسمیت نه احساسوي.
زبردست وایم چې ټیټه شوې نه سمانه. هغه وخت مونږ کولای شو چې د باندې باور وکړو چې مونږ په ټول افغانستان کې خبر اعلان هم د لاس ورنکو. مسمیت خو په افغانستان کې زه فکر کوم چې افغانستان په ټول نړۍ کې هغه ودونه جملې نه دي چې خبر اعلان پکې مسمون نه دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت کڅ هم د رسنیو په برخه کې خبرې شوې ارقام له حقیقت لري نه غني، خو ټینګار کوي چې یاد وزارت د رسنیو د ملاتړ په برخه کې لاس ترزنی نه دی ناست. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو برخې مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی د یک شنبه پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
هغه رقم چې خبرې شوې له بدمرغه له حقیقت څخه لرې نه دي، خو برعکس بیا له دې زیات کسان وزارت ته د نویو رسنیو د جوړېدو لپاره مراجعه کړې چې موږ هم پورین تندې هرکلی کوو.
په افغانستان کې په خصوصي ډول رسنیز فعالیتونه په دغه هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته زیات شول. مخکې تر هغې یوازې دولتي رسنۍ فعالې وې. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ورزو اوروزګان ته په اوروزګان کې زدهکونکو او فعالان وای په دغه ولایت کې کورسونه، البته خصوصي کورسونه، معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي. دوی وای دغه کورسونه مسلکی خونکي، منظم او پاک چاپیریال نه لري او ډیری له دولت سره راجستر هم نه دي. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم دا سنځمنی خوای چې ژر به پاړه اقدامات وکړي. په دې اړه شریف الله شرافت له اوروزګان څخه راپور راستولې.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا شل خصوصي کورسونه فعالیت لري چې زرګونه زده کوونکي په کې په زده کړو بوخت دي.
دا آی وی یو دی چې د خپل د جمع شانو د فارې استعمالیږي. دا هیو شی او ارس دی د خپل د مخ
خود دغه ولایت وسیدونکو وایي چې دغه کورسونه ډیر له دولت سره راجستر نه لري او لازم او معیاري خدمتونه هم نه وړاندې کوي. سخی جان حسنی د هغه زده کوونکو له جملې څخه دی چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په بیلابیلو خصوصي کورسونو کې د انګریزي ژبې زده کړه کړې. وایي یوه کورس هم ورته د فراغت سند نه دی ورکړی.
دا اسناد زموږ دپاره ډېر مهم چې اوس یو ځای یو کار و، نو هلته چې زه ورغلم ول د انګلیسي و د کمپیوټر اسناد ماته راوه. ما بیا ورته وویل چې انګلیسي و کمپیوټر خو ما ویل دي، منګریزي اسناد نه لرم، ول د انګلیسي اسناد یا د کمپیوټر اسناد به اتمن موږ ته راوړې.
بریال منګل هغه څوک دی چې خپل ماشومان د ښوونځي تر څنګ خصوصي کورسونو ته هم
دی. دا موږ په کم وخت کې استعمالولی شو.
دی وایي ماشومانو یې څه نه دي زده کړي. د ده په خبره چې د کورس مسؤلین یې خپلې پیسې اخلي او ورځې تېروي.
موږ یعنی هغه مصارف چې موږ ورکوو هغه هم ډېر دي، او درس یې داسې په کم اندازه باندې دی، په کمه کچه باندې دی تلته ورکوي. بس مازي سي هغه ورځ ده په تېره یې هغه.
مدني فعالین هم وایي چې په دغه ولایت کې د خصوصي کورسونو مسؤلین معیاري خدمتونه نه وړاندې کوي. مدني فعال احسان الله ولسمل وایي
په ښوونیزه برخه کې بیا هم د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ټول ښوونیزه برخه کې چې هر څه دي ټول باید راجستر کړي، هغه خصوصي مرکزونه هغه باید راجستر کړي ترڅو زموږ اولادونه په ښه ډول تعلیم درشي.
د خصوصي کورسونو مسؤلین بیا دا نه مني چې ښوونکي دي غیر مسلکي وي او یا دي هم د زده کړې کیفیت ټیټ وي، خو دا مني چې چاپېریال یې غیر منظم دي او په دې برخه کې بدلون راوستلو ته ژمن دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د کندوز ولایت د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د امو سیند موسمي سیلابونه د خلکو د استوګن کورونه او د غرض کرنیز ځمکې او باغونه تخریبوي او له دې اړخه سخت مالی زیان خلکو ته اوړي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د کندوز د امام صاحب او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې د امورو د دوی کرنیز ځمکې باغونه او د استوګن کورونو تخریبوي او د خپل بستر ورڅخه جوړوي. د امام صاحب ولسوالۍ د شیرخان بندر اوسیدونکي غلام جیلانی په دې اړه وویل
تقریبا هم روان دي، ځکه نړۍ زراعتي ځمکه نړۍ ډېرې ځمکې خراب کړې، ډېر خلکو کورونه خراب کړي دي، خلکو باغونه خراب کړي دي، ډېرې ځمکې خراب کړي چې بېخ تعداد داسې خاص نه دره معلوم، خو ډېرې ځمکې خراب کړي دي. موږ هیله کوو چې دغه مخنیوي نور هم وکړي.
دوی پر دولت غږ کوي چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي تر څو د خلکو کرنیزې ځمکې باغونه او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښه په امن کې شي. د کندز د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکی سید شاه په دې اړه وایي
دریای امو موږ ته مخه کړې ده، ځمکې کورونه جایدادونه ټول دریای امو ویوړه، ځنګلونه د تاجکستان خواته پاته دي او سیند زموږ طرف ته راغلی دی. اوس هم زموږ ځمکې ټولې اوس هم تر تعدید لاندې دي.
د دوی په خبره چې په تېرو اتلسو کلونو کې د امو سیند غاړې کې یوازې ابتدایي کارونه ترسره شوي دي، خو د اوبو د مخنیوي په خاطر د اړوند دولتي ارګانونو لخوا بنسټیزې پروژې نه دي پلې شوي. د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي نصرالله په دې اړه وویل
تاسو ته د دغه همو سیند د تخریبات په حق له باندې داسې ویلی سم چې همو سیند موږ ډېرې مځکې ویجاړې کړې، ډېرې غټې خرابۍ یې راته جوړې کړې. د چارواکو څخه مو احترامانه خواهش دی، د اوبو مخنیوی د دې مهارېدل لازمي اقدام باید وشي.
له دې سره سم په کندوز کې د امو د پنځمې حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو په برخه کې یوه اندازه کارونه ترسره شوي دي.
امسال خو د منطقې ولسوالۍ امام صاحب تقریبا
په روان کال کې د امام صاحب ولسوالۍ د شلبافي او برزنګي سیمو کې د تحکیماتو پروژې پلې شوي دي او له کبله یې سلګونه جریبه ځمکه او ګڼ شمېر کلي د اوبو له ګواښه ژغورل شوي او د پلان له مخې په راتلونکي کال کې هم د کندز په امام صاحب او قلیزال ولسوالیو کې د تحکیماتو پروژې پلې کیږي. د امو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلیږي، خو کله چې له بدخشان، تخار او کندز ولایتونو څخه تیریږي هر کال په یادو ولایتونو کې د خلکو له کرنیزو ځمکو، باغونو او له استوګن کورونو د خپل بستر جوړوي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم یو سیمه ایزه مسله د ایران یو چارواکي خبرداري ورکړ کارو پېټو قدرتونه همکاري ونه کړی ایران به هم د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري له سره غور وکړي لکه چې د امریکا متحده ایالاتونو لا اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د سختو بندیزونو د بیا لګول اعلان وکړ ایران په اټومي تړون کې لټکل شوی او محدودیتونو سرغړونې ته دوام ورکړي د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري
د ایران یو چارواکي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه تازه خبرداري ورکړ د ایران د پارلمان رئیس نن دوشنبه وویل ک اروپایي قدرتونه په هر دلیل پاټمی تړون کې د لانجې د حل د میکانیزم په وړاندې ناوړه چلند خپلوي تهران به د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره پر خپل همکاري په جدیت غور وکړي علي لریجانی چې مخکې د تهران لخوا پر اټومي موضوع مرکچی هم وو دولتي ټلویزیون ته ویلي هغه څه چې دریو اروپایي هیوادونو جرمني فرانسې او بریتانیا د ایران د اټومي موضوع په اړه وکړل د خوښنۍ وړ دي جرمنی فرانسې او بریتانیا تیر اونۍ اعلان وکړ چې پاټمی تړون کې د لانجې د حل یو میکانیزم فعال کړی دی درې وړ اروپایي هیوادونو ویلي دغه میکانیزم د فعالولو یو هدف دا دی چې اټمی تړون برحاله پاتې سي دغه درېو اروپایي هیوادونو چې د اټمی تړون لاسلیکونکي هم دي له چین روسي او اروپایي ټولنې سره یو ځای ویلي چې دغه میکانیزم به پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب سي خو دوی ویلي چې د ایران د چلند بدلولو لپاره پر تهران د حد اکثر فشار راوستلو لپاره د واشنگټن په کمپاین کې ملګری ندي دغه هیوادونو ویلي چې له ایران سره د اټمی تړون په اړه پر خپل تعهد ټینګار کوي د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د مشر ویان ازادي رادیو ته ویلي اروپای ټولنه هم اټمی تړون ته ځان ژمن غني او هڅه کوي چې ایران بیرته دغه تړون رعایت راوګرځوي د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی په خپل خبرو کې ویلي
اما با صراحت اعلام میکنیم اگر
خو موږ په ښکاره اعلان کوو ک اروپا په هر دلیل د اټومي تړون دی و د شمه ماده په کارونه کې غیر عادلانه چلند وکړي هغه وخت به د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي لانړيوالې ادارې سره د خپل همکاري په اړه جدي پریکړه وکړي
د امریکا متحده ایالاتونو لاټمی تړون څخه د 2013 میلادي کال په میمیاش کې د وټلو او پر ایران د سختو بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی له تړون څخه د واشنگټن تر وټلو وروسته ایران له هغو محدودیتونو چې پاټمی تړون کې ورته ټاکل شوی وو سرغړونی کړی دی
له ایران ورزو جرمنی ته د سباندې له سوهیوادونو استاد نن په جرمنی کې سره راټولېږي او په لیبیا کې د روانې شخړې د حل پلارو چارو خبرې کوي دوی به دا غوښندخنو مخه هم ونیسي چې ګواکله لیبیا څخه به د سوری په چیر د کډوالو جوپی نور هیوادونو ته مخه کړي یو ور بیا صالح محمد صالح
په دغه هیوادونو کې ترکیه د امریکا متحده ایالاتونه روسیا چین بریتانیا ایټالیا فرانسا مصر الجزائر او متحده عرب امارات شامل دي دوی په برلین کې هغه سرمشري دي ته خپل استازي لیږلې چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یې قربانه ده چرواکي وایي په دې سرمشري کې د دوه هیوادونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او عرب لیگ استازي هم برخه لري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن لمخ کې جرمني ته رسیدلی او په سرمشري کې خپل ګډون تایید کړی دی په دې غونډه کې د لیبیا د دوو شکیلو لوریو رهبران هم برخه لري د امریکا یو چارواکي چې مایک پامپیو سره په سفر کې ملګری دی په برلین کې خبرلانه ته ویلي د لیبیا شخړه په شدت د سوریه د شخړې غونډه کیدون کده د سوریه په څوکلنه کورونی جګړه کې په سلګونو زره کسان وژل شوی او په میلیونونو نور بے ځای شوی او ګڼ نور خلک یې اروپا ته تشدیدلی چې د مهاجرت یو بحران ایجاد کړی دی ډیپلوماټان او د سرمشریزې لپاره د ترتیب شوی اعلامیه مستوده وایي چې په سرمشریزې کې جرمني او ملګری ملتونه د لیبیا سیالي ډلې چې د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره په جګړه کې ښکېل دي په لومړي ګام کې د سولې په هدف د یو روبند منلو او د څارنې پر یو میکانیزم سلا کېدو ته هڅوي بلخو د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي غسان سلامه پرون شنبه په برلین کې د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې وویل
نن موږ په لیبیا کې یو لنډمهاله اوربند لرو موږ غواړو په څارنې تفکیک او د درنو وسلو په لمنځه وړلو سره یې په یوه واقعي اوربند بدل کړو دویمه دا چې موږ غواړو پر وسلو د بندیز لپاره د ملګرو ملتو پریکړه لیک بهتره عملي شي
په لیبیا کې دوی سیالي ادارې سته چې یوه په ترابلس کې د ملي تړون هغه حکومت دی چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني بل هم په توبرو کې د پیاوړي نظامی شخص خلیفہ حفتر د لیبیا ملي پاوڅ په نوم اداره ده د ناتو غړی هوا ترکیه او د هغه متحد قطر د لیبیا د ملي تړون د حکومت ملاتړ کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د رواني میلادي میاشتې په پیل کې ویلي و چې د ملي تړون حکومت د پیاوړتیا لپاره یې لیبیا ته خپل پوځیان لیږلي دي. د ملګرو ملتونو متخصصان او ډیپلوماتان وایي چې د روسیې د پوځ قراردادیان په وروستیو میاشتو کې د خلیفه هفتر د لیبیا ملي پوځ تر څنګ ګمارل سوي دي. د خلیفه هفتر اداره له متحده عرب اماراتو هوایي ملاتړ هم ترلاسه کوي. د اردن او مصر له خوا یې هم ملاتړ کیږي. ملګرو ملتونو او غربي چارواکو پر ترکیې او روسیې انتقاد کړی او ویلي دي چې د دغو هیوادونو لخوا د خپلو متحدانو په وسلو سنبالول په لیبیا کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لیبیا په شخړه کې د خپل هیواد مستقیم دخالت رد کړی دی.
موږ غواړو ازادي راډیو نو درنو دوستانو په کابل کې د ماځګر سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. احمد تکل به د افغانستان سیمې او نړۍ